په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوردونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او مرکه او همدارز ونیس پروګرام مشال رادیوي مجله درورو خبرونه له انیسه اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، پاکستان ویلي دی افغان حکومت ته داغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې په باچا خان یونیورسيټي د برید منصوبه جوړه کړې وه. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره دی باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وشي، او د ملګرو ملتونو سر منشي بان کی مون په غربي پټۍ کې د اسرائیل لخوا د یهودانو د میشت ځایونو د غزولو چارې غندلې دي. اوسته خبرونه تفصیل، د پاکستان حکومت له افغان چارواکو سره په باچا خان پوهنتون د برید په حق له د افغانستان د خوري کارولو اندېښنې شریکې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې تیر ورځ زیات وزارت د افغانستان د سفارتخانی او چارواکي رابللې او غوښتنه ترې کړې چې افغان حکومت ته د اغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې په باچا خان پوهنتون د برید منصوبه جوړه کړې وه. افغان حکومت د پاکستان د تورونه ردوي چې ګڼې د دې برید د ترسره کولو لپاره د افغانستان خوره کارول شوی. د تیرې چهارشنبه په ورځ په چارسده کې په باچا خان یونیورسيټي په برید کې یوشتنه وجل شو. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټولې ادارې او ګوندونه یو موټی شي. نوموړي پرون په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین لمانځلو په مناسبت د جوړ شوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل،
په یو محدود علاقې کې د کاروای په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمې دي. د یو مخصوص ګروپ یا د سو ګروپونو خلاف د کاروای کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمې دي. زمونږ غوښتنه ده چې په دې ملک کې چرته کم کم ځای کې په کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندیده د ریاست پاکستان ذمہواری دا جوړیږي چې د هغه خلاف کاروایی وکړي. بیا زمونږ ټولو ذمہواری جوړیږي چې د هغه مخنیوي وکړي.
په دغه موقع بیا د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین مشال ریډیو ته ویل چې په باچا خان یونیورسيټي برید د باچا خان د عدم تشدد په فلسفي برید ګڼل کیږي. نن سهار د پېښور کې ساخوانه جنگي محله کې د اور لګیدو په نتیجه کې درې ګودامونه سوځېدلې دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیزی نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا اور نن سهار شاوخوا 5 بجې د جنگي محلې په عظیم سنټر کې ولګېدو، خو چاته پکې ځاني سیان نه دی وخته. په جنگي محله کې زیاتره د پرنټینګ پریس دوکانونه او د سرمنې ګودامونه دي. د شمالي وزیرستان د اوتمانسو قبیلي مشران وایي ځینې خلک د وزیرو او داوړو قبیلو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو هڅې کوي چې دا شاند وي د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو ځای نشي. د خبره تیر ورځ په بنو کې د اوتمانسو قبیلي مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړی ده. د جرګې یو مشر ملک حبیب الله پرون مشال لیډیو ته وویل چې د خپلو مسئلو د هواري لپاره به داوړ او وزیر په ګډه سره هڅې کوي.
قسم قسم په مشکلات باندې لګیا وی، خو همیش کوشش دا غدا چې ان شاء الله وزیرستان به په یو زبان وی چې دا همیش بچون دغه سپ خمیشه پروت دی دغه سړو غرمته همیش کوشش دا غدا چې زبان مې یو شی خلم یو شی ان شاء الله چې همیش په بچو خپل بچونه ورخ میږي ان شاء الله.
په یاده جرګه کې مشران په دې صلاح شوي دي چې د راتلونکي میاشتې په 10 نیټه به د ټولو وزیرو دا وړو یوې نمائنده جرګې ټاکلو لپاره راغونډيږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 2 وسلوال وژل شوي، 2 تنه نور زخمیان شوي او 4 تنه نیول شوي دي. د دغه وزارت لخوا نن په خبري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د عملیات په نورستان، غزنی، کندهار، بغلان، هلمند او پکتیا کې شوي دي. په دغه عملیاتو کې یو شمېر وسلې او مهمات د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. دفاع وزارت وایي چې په دې عملیاتو کې د افغان پوځ 15 سرتیري هم وژل شوي دي. طالبانو لپاره د افغانستان د بغلان چارواکي وایي د دغه ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوي او زخمیان شوي دي. د بغلان والي عبدالستار بارز د دغه عملیاتو د لومړۍ ورځې په پای کې مشال ریډیو ته ویلي چې د طالبانو مرکزونه او څو کلي د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په جرمنی تور پورې کړی چې دا هیواد یوې 43 کلنې روسی کډوالې جینې سره د جنسي تیرې مبینه پیښه پټوي. نوموړي پرون په ماسکو کې د یوې خبري غونډې پر مهال پوښتنه وکړه چې جرمنی د جنوري په 11مه د لادرکه شوې جینې د پیښې د پلټنو په اړه څه وکړ. نوموړي ویلي دي دا څرګنده ده چې دا جینې د 1.5 ساعتونو لپاره په خپله خوښه نه ده لادرکه شوې. سرګی لاوروف د دې پیښې په سمه توګه د پلټنو او د انصاف غوښتنه کړې. د دې پیښې پر ضد په میډیا کې د مختلفو خلکو غبرګونونه مخې ته راغلي او په برلین کې د روسي ټولنې لخوا ولسي لاریونونه هم شوي. خلک تور پورې کوي چې دا روسي کډواله جینۍ د منځني ختیځ د کډوالو لخوا تختبل شوې وه او بیا ورسره جنسي زیاتې شوې وه. د درغلی او د سر نړیوالې ادارې ویلي دي د افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د مرکزی او جنوب ختیځي ایشیا هیوادونه د نړۍ په هغو ملکونو کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلې کیږي. نن د سارنې نړیوالې ادارې د درغلیو د مخنیوي په اړه د 2015 کال راپور خپور کړ. د شفافیت نړیوالې ادارې د نړۍ په 168 هیوادونو کې پالیسي ادارو کې د درغلیو په اړه په رپورټ کې ویلي دي په ډنمارک کې تر ټولو کمه درغلي شوې ده. له دې وړاندې فنلینډ هغه هیواد و چې پکې د تر ټولو کمې درغلی راپورونه راغلي وو. شمالي کوریا او سومالیا بیا هغه هیوادونه ګرځول شوي دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلې کیږي. اروستي خبردار چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په غربي پټه کې د اسرائیل لخوا د يهودانو د مشت ځایونو د غزولو چارې غندلي او دا کارې فلسطینیانو نړیوالې ټولنې ته سپکاوی بللې دي. بان کی مون پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې بهیر پرمختګ لپاره د دغو مشت ځایونو د جوړېدو چارې ودرولو ته اړتیا لري. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو د سر منشي د دغو سرګندونو په وړاندې بیا سخت غبرګون ښودلی دی. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 104 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 145 روپۍ 60 پیسې او 114 روپۍ 10 پیسې. یو پاؤنډ 225 روپۍ 50 پیسې او 153 روپۍ 45 پیسې. یو ارب اماراتو درهم 90 روپۍ 40 پیسې او 90 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 40 پیسې او 23 روپۍ 55 پیسې. یو افغانۍ 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 60 پیسې. او 222 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستی کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز باد پیښور، بنو او کوټه په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت د افغانستان لاغي غوختي چې پر باچا خان پونتون برید کې د ککړو ترانو په نیولو کې مرسته ورسره وکړي. خو د عوامي نشتل ګوند صوبایي مشر د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر بیا د پاکستان ریاست غواړي چې د وسلوالو ډلو پر ضد پرته له کوم توپیره عملیات وکړي.
چې په دې ملک کې کم کم ځای کې په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندیده د ریاست پاکستان ذمہواری جوړیږي چې د هغه خلاف کاروایو کې.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تعلیمي چارو د کمیټې مشر وایي د پاکستان مرکزی حکومت باید د دوی اف سي ځواکونه واپس ورتور کړي تر څو دوی پرې د صوبې د سکولونو امنیت وساتي.
دا زمون غټه مطالبه ده چې تر خپل اف سي علي واپس کړي چې زمونږ د نفري شي کومه سکیورټي هلکار کړي چې دا پوره شي.
او د خیبر اجنسای د باړې بازار د سوداګرو د اتحادیې مشر وایي یو شمیر غوښتنې لري خو څوک ورته له حکومتي چارواکو سره د ملاوېدو موقع نه ورکوي.
مونږ پیلم ویل چې مونږ د گورنر سره ګوره ملاقات وکړه چې هغه مونږ د مطالبه په ذاتي خود کې کړو خو مونږ اوسه پورې چا پر یاد نه لرو.
مشال رادیوي مجله خبرونه هم اوري. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. اولنۍ موضوع ترازو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور ورغوښتي او پر باچا خان پونتون برید کې د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې پر کارول کېدو ورته اندېښنه ښودلې ده. له افغان ناظم الامور غوښتنه شوې چې افغان حکومت دې په دغه برید کې د ککړو کسانو پر ضد ګامونه واخلي او په دې لړ کې د پاکستان سره همکاري وکړي. تفصیل له پېښوره د مشال رادیو د خبريال په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د افغان سفارت ناظم العمر ورغوښتی او د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو ورته اندېښنه ښودلې ده. خبر پاڼه په دې اړه کاږي. د افغان سفارت سارج دی افیر عبدالناصر یوسفی ته ویل شوي چې له تحقیقاتو معلومه شوې ده چې ترهګرو دا برید له افغانستانه اداره کاوه او د دغه هېواد سیم کارټونه یې کارول چې په دې اړه لا وړاندې افغان حکومت ته تفصیلات ورکړل شوي دي. خبر پاڼه هم تراس کاږي. د افغانستان د سفارت د ناظم العمر له لارې له افغان حکومت غوښتنه شوې چې په دغه برید کې د ملوثو کسانو پر خلاف د ګامونه پورته کړي او هغوی د ژر تر ژره د قانون منګولو ته د سپارلو په لړ کې له پاکستان سره همکاري وکړي. له بلې خوا صدر اعظم نواز شریف هم تېره ورځ ویلي و که څه هم افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې خپله خاوره باید یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي، خو په خبره یې چې په افغانستان کې ځینې عناصر پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوی او پر ضد عملیات وشي.
بنیادی طور کے اوپر ہمارا افغانستان کے ساتھ یہ اگریمنٹ ہے.
په بنیادی ډول زموږ له افغانستان سره دا لوزنامه ده چې خپله خاوره باید یو بل پر ضد نه کړو او ترهګرو ته به اجازه نه ورکوو چې له یو هېواده پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوزنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغې لوزنامې سرغړونه نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سري ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي. پوځي مقامات وایي چې پر پاچا خان پوهنتون وسلوال برید کې څلورو بریدګرو برخه لرله چې ټول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وو. تر دغې پېښې وروسته پاچا خان پوهنتون تړل شوی و چې د دوشنبې په ورځ د یوې ورځې لپاره پرانستل شو، خو بیا وروسته یو ځل بیا تر نامعلومې مودې پورې وتړل شو.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالری،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
اوردون کو تیر ورځ باچا خان مرکز په د باچا خان په پیښور کې په باچا خان مرکز کې د عدم تشدد فلسفې د لارښود او خدای خدمتګار باچا خان او د عوامي نشتل ګوند رهبر ولی خان ګډ تلین ولمانځل شو. په دغه مخه جوړې غونډې ته په وینا کې د عوامي نشتل ګوند صوبایي مشر او د پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیاتو غوښتنه وکړه. په دغه اړه د زلان یوسفزي رپورټ اورو.
پیښور باچا خان مرکز کې د باچا خان او ولی خان د تلین په موقع د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر حیدر خان هوتی مشال رډیو ته وویل چې دوی د خپلو مشرانو تلین چارسده کې په یو غټه جلسه کې د لمانځلو فیصله کړې وه، خو په باچا خان پوهنتون باندې د برید د غم له وجې تلین ډېر په سادهګۍ ولمانځلو. حیدر هوتی زیاته کړه چې د تلین په غونډه کې د ترهګرۍ د لاملونو او د هغې د ختمون په لارو باندې خبرې اترې وشوې.
دهشتګردی تش د دهشتګردو په وجلو او په ختمولو باندې نه ختميږي. انتها پسندي تش د انتها پسندو په ختمولو باندې نه ختميږي. اغه سوچ له بشکست ورکول غواړي، اغه سوچ به ختمول غواړي چې کوم سوچ په وجه باندې دهشتګردي او انتها پسندي چې کوم دی اغه دوام مومي او د اغه د پاره د دغه سوچ د مخنیوي د پاره پکار دادې چې د ملک ټول سیاسي مذهبي جماعتونه د اغه سره د ملک ټول ادارې په یو سوچ متفق وی.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار وایي چې په باچا خان په هنتون باندې وسلوال برید د باچا خان د عدم تشدد او د تعلیم په فلسفه باندې برید وو.
باچا خان سوچ چې کوم دی لکه د علم سوچ او د عدم تشدد سوچ، دا دوا چې دا غو یونیورسيټي ټارګټ کړی دا، نو دا دوا نه خي چې پکې نه وي د علم رڼا او ورسره د عدم تشدد سوچ، نو بیا به دا نه ټارګټ کوله. دا سوچ چې کوم دی نن خلک ختمول غواړي.
امیر حیدر خان هوتی وایي چې ترهګرۍ د ختمون لپاره په قامی کچه باندې یو متفقی منصوبې ته اړتیا ده. کاغه منصوبه د قامی اکشن پلان په شکل وی یا په بل شکل، خو ټول قام او ریاست لبه پرې په ګډه کار کول پکار وی.
په یو محدود علاقې کې د کاروای په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمه دی. د یو مخصوص ګروپ یا د سو ګروپونو خلاف د کاروای کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمه دی. زمونږ غوښتنه ده چې په دې ملک کې چرته کم کم ځای کې په کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندی دا د ریاست پاکستان زی مواد دا جوړیږي چې د هغه خلاف کاروي وکړي.
د خدایي خدمتګار تحریک بانی خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور وو د 90 کالو په عمر کې د 1978 یوم عیسوي کال د جنوري په شلمه نیټه او د هغه زوی ولی خان د 90 کالو په عمر کې د 2008 عیسوي کال د جنوري په شپږشتمه نیټه وفات شي وو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور. ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
دا سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې چوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
د پاکستان پوځ او حکومت د 2015 زیږیز کال په اوږدو کې په بیا بیا دا وکړه چې د وسلوالو ملای ماته کړې ده. خو تېره اونۍ پر باچا خان پوهنتون وسلوال برید شو چې ذمهواري له تحریک طالبان پاکستان جلا شوي یوې وړې ډلې ومنله. پوښتنه دا ده چې د نېشنل اکشن پلان پر موجودګۍ سربیره ولې وړه او کمه پیژندل شوې وسلواله ډله په لویې حمله کې بریالی شوه. پامیر ساحل د دې پوښتنې ځواب راکوي.
تیر اونۍ پر باچا خان پوهنتون وسلوالو برید وکړ چې پکې 21 کسان ووژل شول او 19 ژوبل شول. د دې حملې پړه له تحریک طالبان پاکستان جلا شوې یوې وسلوالې ډلې ومنله. دا حمله د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر مشر جنرال عاصم باجوه تر هغې خبرې غونډې څو ورځې وروسته وشوه چې پکې هغه دعوه کړې وه چې د عملیاتو پر مهال یې د وسلوالو ملا ماته کړې ده او د هغوی پر ضد یې بریا ترلاسه کړې. د ډسمبر پر 12 نیټه جنرال باجوه رسنیو ته وویل د پېښور پر سکول تر حملې وروسته چې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم کړنلار جوړه شوه نو پوځ د وسلوالو پر ضد بریالي عملیات وکړل او د ضرب اعظم په نوم د عملیاتو په اوږدو کې 3400 وسلوال وژلې دي. خو د ډسمبر پر 9 نیټه وسلوالو په مردان کې د شناختي کارت پر دفتر ځانمرګي برید وکړ او بیا وروسته د جنوري پر 6 پر باچا خان پوهنتون حمله وکړه. پوښتنه دا ده چې د نېشنل اکشن پلان او پوځي عملیاتو باوجود ولې یوه وړه او کمه پیژندل شوې وسلواله ډله پر پوهنتون په برید کولو کې بریالی شوه. د پاکستان قومي اسمبلی د دفاعي چارو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ سیاستوال شیخ روهیل اصغر مشال راډیو ته وویل وړې وسلوالې ډلې هومره خطرناک یا تاواني نه دي. دی وایي اصلي مسأله دا ده چې په پاکستان کې سخت دریځي د یوې ونې په څیر ده چې نیلې تر لرې لرې تللې دي.
غلطی زمونږ ده چې تر کلونو کلونو مو سخت دریځې ته د ودې اجازه ورکړه او د دې د مخنیوي هیڅ هڅه مو ونه کړه. له وخت تېرېدو سره دا یوه لویه ونه شوه چې جرړې یې دومره لرې خپرې شوې دي چې که د غوسولو یا پرې کولو هڅه یې کوو نو دا به زموږ لاسونه او ټول بدن ټوټې ټوټې کوي. نو زما په اند دا ته چې د وړو وړو ډلو خبره کوې دا ښایي دومره خطرناک یا تاواني نه وي لکه په ټولنه کې دننه د سخت دریځې جرړې او ریښې چې
د کراچۍ پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر ډاکټر خالد غوث وایي دا رجحان په ټوله نړۍ کې دی چې پر لویو وسلوالو ډلو توجه زیاته وي او وړې ډلې یې له پامه غورځولې وي.
وړې ډلې صلاحیت لري او له موقعو به ګټه هم پورته کوي ځکه چې په پاکستان او نړۍ کې ټوله توجه پر لویو ډلو وي لکه تحریک طالبان پاکستان یا اسلامي دولت ډله. خو دا خبره باید له پامه ونه غورځول شي چې وسلوالې شبکې ډېرې برخې او وړې وړې ډلې لري او دا وړې ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
د قومي اسمبلی دفاعي چارو قائمه کمیټې مشر شیخ روهیل اصغر د پاکستان پوځ ستایي چې د یو کال پر مهال یې د وسلوالو پر ضد بریالۍ مبارزه وکړه. خو وایي په پاکستان کې سیاسي ګوندونه او ډلې اوس هم د سخت دریځۍ په اړه ویشل شوي دي او اختلاف لري. اصغر په دې لړ کې امریکا او ګاونډیو هیوادونو ته په اشاره وایي چې نړیوال له پاکستان سره سم مرسته نه کوي. خو ډاکټر خالد غوث دا ګڼي چې سخت دریځۍ او وسلوالي تر ډېره بریده د پاکستان خپله مسأله ده نو ځکه نړیوال ذمهوار نه شي ګرځول کېدی. نوموړی وایي یوه لویه ستونزه دا ده چې په پاکستان کې حکومت او پوځ سخت دریځۍ ته له یوې عدسۍ یا نظره ګوري او د ټولنې تنزل او ویش موضوع له پامه غورځوي چې له کبله یې سخت دریځي پیاوړی کیږي.
په پاکستان کې د ټولنې ویش او معاشرتي تنزل یو همیشنی حالت دی چې ورته حکومت او امنیتي ادارې توجه نه ورکوي. دوی چې کله د سخت دریځۍ خبره کوي نو له یوې زاویې او نظره ورته ګوري خو د ټولنې ویش او مات مات حالت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. که پر نېشنل اکشن پلان د حکومت او ټولنې یو کېدو موضوع ته وګورو نو دا د یرې له کبله یو اتحاد و. دا چې کله هم یوه لویه حمله وشي نو ټول پاکستان سره یو شي او وایي موږ یو ولس یو قوم یو خو وروسته بیا سره وویشل شي او ولس خپل پخوانی حالت ته ورستون شي.
ډاکټر خالد غوث وایي حکومتونه هم له ټولنې زیږېدلې وي نو همغه خصوصیات پکې وي لکه په ټولنه کې چې وي. د دې په خبره په پاکستان کې ولس یوازې د غم او ویرې په حالتونو کې یو موټی کېږي او همدا رجحان په حکومتونو کې هم لیدل کېږي. د نوموړي په خبره همدا لامل دی چې جامع کړنلارې موجودې وي خو عملي کېږي نه چې ګټه یې وړو او لویو وسلوالو ډلو ته رسیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
حکومتي چارواکي وایي د سکولونو استادانو ته نه دي ویلي چې له ځان سره وسلې وساتي او نه به هم په راتلونکي کې هغوی ته دغه څه خبره وکړي. خو په سیمه کې د ځینو سکولونو استادان بیا وایي چې د وسلو لرلو وینا ورته شوې ده او دا چې دغه کار لپاره له دوی غوښتل شوي چې له حکومت اجازتنامې واخلي. چارواکي وایي د سکولونو د امنیت ساتنې ذمہواري د حکومت ده او هم هغه به پوره کوي. شانواز ترکزه رپورټ راکوي.
حکومتي چارواکي وایي چې د باچا خان پوهنتون د پیښې وروسته هغوی لګیا دي چې څنګه به تعلیمي ادارې د دغه شان ترهګرۍ د بریدونو خوندي وساتي. عارف احمدزی چې د صوبایي حکومت د تعلیمي سټینډینګ کمیټې چیرمن دی، مشال ریډیو ته وویل چې د سکیورټي کمی خوشته دی او د دې غټه وجه د وفاقي حکومت لخوا د خیبر پختونخوا د اف سي پلاتون نه واپس کول دي.
خیبر پختونخوا چې کوم اف سي ده، نو د دې ډېر پلاتون چې کوم دی دا مختلفو صوبو کې او په وفاق کې لګیا دي خدمات سره انجام کوي. دا زموږ غټه مطالبه ده چې تر خپل اف سي چې کوم د خیبر
دلته بیا د سکولونو او کالجونو استادان وایي چې هغوی ته وینا شوې چې ګنې د ځان سره د خپل حفاظت لپاره وسلې راوړي. خو د سریخ شو قدر د سرکاري پرایمري سکول پرنسپل ذهن الدین وایي هغوی نشي کولای چې وسلې راوړي. د سرکاري ډیگری کالج شو قدر پرنسپل محبوب الله وایي چې که استادان وسلې راوړل شروع کړل نو دا به په زده کوونکو ډېر خراب اثر غورځوي. حکومت ته د سکیورټي بندوبست په خپل ډول وکړي.
دا ذمہواري چې کوم دی دا د ګورنمنټ ده چې هغه ایجوکیشن څومره سیشن بیا غوي له سکیورټي ورکړي. نو اوس استادان چې خپل ځان حفاظت هم کوي نو ګورنمنټ څه کوي څه د پاره دي څه کوي.
نو حکومت داسې کوم پلان لري چې په نږدې وختونو کې استادانو ته د وسلو راوړلو امر ورکړي؟ عارف احمد زه وای
دا څه قسمه سو پروګرام د حکومت له طرف نه نشته چې ګینه یاره استادان د تماچا ټوپک ګرځي یا لایسنسونه دی واخلي یا د حفاظت کوي. خلکو له طرف نه یو خبر شروع ده، د ګورنمنټ له طرف نه دا څه خبره نشته.
عارف احمد زه دا هم وویل چې د استاد کار سبق خایل دی او حکومت به دغه تعلیمي ادارو حفاظت یقیني کولو لپاره په خپل ګامونه پورته کوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
اوریدونکو د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي په کابل سیمو کې وران کړل شوی درې سو سکولونه بیرته جوړ کړي دي. خو د یادو سیمو زیاتره اوسیدونکو بیا وایي چې د تعلیم د بدل لپاره ډېرې لګې هلې ځلې کیږي او دا چې اوس هم د دوی زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. پر دې موضوع د انیسی اجمل رپورټ اورو.
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې په کابل سیمو کې په تیرو دوه کالونو کې شاوخوا درې سو سکولونه بیرته جوړ کړي دي. د یادې ادارې ویان فضل الله وایي د فاټا په مختلفو سیمو کې په تیرو دوه کالونو کې د وسلوالو لخوا پړنګ شوو زیاترو ادارو کې د بیا ودانې کارونه روان دي. حکومت په ترقیاتي فنډ کې د یادو سیمو د تعلیم لپاره پیسې هم بیلې کړې دي.
گورنر ښاغلی سردار مهتاب احمد خان د هغه خصوصي دلچسپي ده چې ماشومان دي هغه خپل تعلیم حاصل کړي او د داسې عناصرو نه بچ شي چې هغه د ترهګرۍ ښکار کیږي. نو په هغه لړ کې زه به تاسو ته دا ووایم چې اوسه پورې تقریبا درې سو پورې سکولونه چې دي نو هغه بیرته آباد شوي دي. نور چې څو هم دي د هغې اسټیمیټ لګېدلی دی او هغې دپاره چې زموږ کوم سالانه ترقیاتي پروګرام دی هغې دپاره هم فنډ مختص شوي دي. پاک فوج دی هغې هم تقریبا د سلو نه زیات سکولونه زموږ سره هغې هم مرسته ده. هغې هم پکې تقریبا د سلو نه بر سکولونه چې دي هغه آباد شوي دي.
د کبلی سیمې خبر د استادانو د اتحادیې مشر شازیه شریف بیا وایي چې په باړه کې د امنیتي حالاتو سمېدو وروسته شاوخوا 80% د تعلیمي ادارو بیرته خپل کار شروع کړی دی. خو په هغه سیمو کې چېرته چې امنیتي وضع خرابه ده ډېری تعلیمي ادارې بندې پرتې دي.
باقی دا سے 30% سے کم ایریا دا اغا سلگ دا لائن آف سیچویشن دا سلیتی کال دے اندے اغا لائن آف سیچویشن کیونکہ 6-7 ایرز پاس دا بارا کو لاؤسو ہوگا نو انڈولمنٹ سے کم دے اغا من سے رہتا ہے کے جی ون کے یاد دے باقی لوگ کلاس میں لا دونوں میں بھی شروع سے گئے دین 95% سے کم دے اغا ڈسپائٹ دی اغا سے مونگا ٹینٹونا لگو لگی ٹینٹونوں کے
شازیہ شریف وائی وسلوالو چکم سکولونه ړنګکړي وو په زیاترو کې دوی خیمه لګولی او ماشومانو ته پکې زده کړې ورکوي. شازیہ شریف زیاتوي په زیاترو سیمو کې استادانو له تنخواګانو ترکو نه ترلاسه کولو لوجې هم اکثر سکولونو ته ورتګ پرېښودې دي. باید حکومت د استادانو غوښتنو ته هم پام وکړي. د قبایلی سیمو د خلکو د حقونو لپاره کارکونکي زار علي بیا وایي د قبایلی سیمو حالات د تعلیم د کمی له وجې خراب شوي دي او اوس هم که حکومت دې سیمو ته سم پام ونه کړ نو امنیتي حالات نورم خرابېدای شي.
تقریباً حکومت نے ڈیولپ کرے آرٹیکل 25A چرے چاغ فنڈامینٹل یا بنیادی حق دے معصوم فاغی بانے پپاٹا کے اس قسم عمل درآمد نے کی عہدہ ہو یا میرے وطن قوم خاص کر پاٹا کا پارا سگون نہ رہے اور خبر نہ رہا
که هم د فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلی سیمو کې وسلوالو د شپږو سوو زیات سکولونه ړنګ کړي دي خو دغه په وینا د زیاترو په جوړولو یې کار هم پیل کړی دی. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختمه افغانان
څوک غواړي بهشک چوپه ډېره سخت راغلي تیره یا هر څه کې شته
مسلسل تعلیم ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تیر ورځ د باړې بازار سوداګرو په پیښور کې د خپلې یوې غونډې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې دوی شوي تاوانونه دې ورپوره کړي. د مشال رادیو خبریال طارق اورکزي د باړې بازار د کاروبارانو د اتحادیې له مشر یار اصغر اپریدي سره مرکه کړې او په سر کې تر پوښتلې چې په سیمه کې د شو جګړو او پوځي عملیاتو له وجې دوی څومره اغېزمن شوي دي.
1/9/2009 دا بازار بند شو، بالکل دسې وخت کې بند شو چې دا روجې میاشته وه او دکاندارانو یو په ډبل سامانونه راوړو. هغه باقاعده سره نه اعلانات نه شی بازار بند شو، بالکل هغه مال صفه ختم شولو. 11,500 دکانونه دي او دې کې تقریبا دکانونه 94 مارکیټونه یو درې څلور مارکیټونه هم پکې وران شوي دي. بیا روډ کې تقریبا 2-3,000 دکانونه وران یو نور هم وران دي، ځکه چې اوس د وو کالو نه هغه باندې شټرې نه جوړوي، هغه باندې د باران نه یا هغه نه نو عام مکمل عام دې خراب شوي.
درته وایي چې ګورنر صاحب خو راغلی او هغه څه اعلانات هم کړي وو، تاسو هغې نه مطمئن نه یې ولې؟
مونږ په هغه ټایم باندې ورته وویل چې د استاد اعلاناتو مونږ قدر کوو چې باړې بازار د کولاو کړلو د یو قوم زمونږ اسپا ټرایبل هغه اعلانات وکړو. استرائید دا د تقریبا د روډ اعلان یو 2.5 کیلومتر روډ اعلانات وشو، د یونیورسيټي هغه وشو، د مونږ د اعلاناتو خیر مقدم د بازار کولو، خو حالانکه د مونږ د تاجر برادرۍ له یو شیم پکې نه شو.
نو بیا درته وایي چې ستاسو غوښتنې څه دي؟
زما او د مرګونو دا غوښتنې دي چې تقریبا دا په دوو کټګارو کې شي، چې کوم لږ زیات 25-30 لاکھ روپیو کاروبار کولو چې غلط 10 لاکھ روپیې بلا سودا، او دا کوم چې کمزوري دي یا 10 دي یا 5 دي یا 8 دي چې دغه له 5 لاکھ روپیې ورکړي دا په لسو قرضې ورکړي، او اسلام استایو د مونږ چې کوم دا خراب شوی دغه له خصوصي اعلان دا و.
درته وایم چې تاسو دا مطالبه چې کم دی هغه اونم نه لشه، نو تاسو مخکې لا عمل بسوي
د 28 تاریخ نه مخکې چې مونږ سره پاره سیکریټ کسان کینی سیکریټ وی سو بی یا ګورن مونږ بار بار کوشش کوو پی ال ام وی چې مونږ د ګورنر سره ګوره ملاقات وکړو چې هغه مونږ دا مطالبه به ذاته خود کېږو، خو مونږ اوسه پر چا پر یاد نه لرو. دا اوسه به مونږ مذاکرات کوو چې ورته
د خیبر جنسای د باړی بازار د سوداګرو د اتحادی له مشر یار اصغر پردي سره مو د طارق اورکزي مرکه اوریده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق کې کومې ده
هر اتوار یا یکشنبه
او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
په پیښور کې اوریدونکو د مسپخین یو نیمه بجه کېدونکو د انیسې حجمل نه به لنډ خبرونه واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرین په خبري شوی خبر پڼه کې ویل شوی چې تر روسيات وزارت د افغانستان سفارتخاني او چارواکي را بللې او غوښتنې ترې کړې چې افغان حکومت د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې په بچخان پوهنتون د برید منصوبه جوړه کړې وه. افغان حکومت د پاکستان د تورونه ردوي چې ګنې د دې برید د ترسره کولو لپاره د افغانستان خوره کارول شوې. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټولې ادارې او ګوندونه یو موټی شي. نوموړي د خبره پرین په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین المنزلو په مناسبت د جوړې شوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه. نن سهار د پېښور کې ساختمانې جنگي محله کې د اور لګېدو په پېښه کې درې ګودامونه سوځېدلي دي. د ژغورنې ادارې ویان بلال فیضي مشال ریډیو ته ویلي چې دا اور نن سهار شاوخوا 5 بجې د جنگي محلې په عظیم سنټر کې ولګېدو خو چاته پکې ثاني زیان نه دی وخت. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو قبیلي مشران وایي ځینې خلک د وزیرو د اوړو قبیلو ترمنځ اختلافاتو پیدا کولو هڅې کوي چې دا شان دوی د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو ځای نشي. د خبره تېر ورځ په بنو کې د اوتمانزو قبیلي مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تېرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 2 سلویښت وسلوال وژل شوي او 2 نور زخمیان شوي دي. د دغه وزارت لخوا نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا عملیات په نورستان، غزني، کندهار، بغلان، هلمند او پکتیا کې شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په جرمني تور پورې کړی چې دا هیواد یوې 45 کلنې روسي کډوالې جینې سره د جنسي تیرې مبینه پیښه پټوي. نوموړي پرون په ماسکو کې د یوې خبري غونډې پر مهال دا خبرې کړې دي. د درغلي او د سار نړیوالې ادارې ویلي دي د افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د مرکزي او جنوب ختیځي ایشیا هیوادونو د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلۍ کېږي. نن د سارنې نړیوالې ادارې د درغلیو د مخنیوي په اړه د 2015 کال راپور خپور کړ.
او اوریدونکو مشال رادیوي مجله خبرونه چې زموږ همکار نجیب عامری جوړوي تاسو ته ورو.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوي مجلې ګل ګل اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. د مهربان خدای په لورینه د دویمه غنه هم ستاسو په وړاندې ده. د لومړی غنې په لاروبر کې دوستانو ستاینه وکړه چې موږ یې د مینې منندوی یو. بس هم دومره ویلې شو چې ګل دې راکو په خندا شوې. زه دې لګوله په خندا خوشاله یم. د مشال رادیوي مجلې په دې غنا کې به ووره. جنگونو پر پښتو ادب ساغیز وکړ. یو لیکوال وایي
په دغه لره بره پښتونخوا چې کوم د پښتنو سیمه ده په کم باندې چې دا لدی سکلو کم مطلب دا ناروا جنگ چې کوم مسلط دی یقینا د دغه یو ډیر زبردست را دی عمل چې دی ازموش په شاعری کې ستا.
انزورګر حمدالله ارباب وایي د تصویرونو لاره د سولې، زغم او عدم تشدد د خورولو هڅه کوي.
انزورګری خپل یو وسیله ده د پیغام رسولو. هدف دا چې یو بل باوجود د اختلافات وزغمی او په ګډه د وطن لپاره کار وکړي.
د سواد ځوان سندرغاړی عمران سواد خپل روستي فعالیتونه را سره شریکوي.
دا چې ما تقریبا یو 50 غاني به ویلي سره سپوري او یو درې البم می کړی دی.
د پښتو ژبې د وروستیو چاپ شو کتابونو په اړه هم درته معلومات ترکو. اوریدونکو د دې ترڅنګ نور ډیر خواږه مهم پر تاسو پیرزو دي. خو په سر کې راځي د اونې کلتوري خبرونه وورو چې احمد شاه اعظمي تاسو ته وړاندې کوي.
په کوټه کې د خدای خدمتګار تحریک د مشر باچا خان 28 تن ول منزل سو.
په غونډه کې لیکوالو او شاعرانو هم ګډون وکړ او د باچا خان ژوند او کار یې وستای. پر دې موقع پیژندل شوی شاعر درویش دورانی وویل باچا خان پښتون ولس ته د سولیز ژوند درس ورکاوي او د مینې استازی و. باچا خان د یو سیاسي مبارز تر څنګ یو لیکوال هم و چې پښتانه د هغه له مرګه پس هم د هغه له کتابونو استفاده کوي. خبریال محبوب شاه فریدی د جنوري پر 19 نیټه د کارخانو پاټک سره نږدې په تر سره سوي ځانمرګي حمله کې ووژل شو. نوموړی د خبرې ایجنسی یو ځوان خو با استعداد خبریالو او د ګڼ شمېر رسنیو سره د یو فعال خبریال په توګه کار کاوه. دی په خپل پلرنۍ هدیره باډه کمبرخیل کې خاورو ته وسپارل شو. د پکتیا په څمکنیو کې ځای لیکوالو شاعرانو او مشرانو د حمید بابا ادبي بهیر بنسټ کښېښودي. په دغه غونډه کې د څمکنیو، ډنډه پټان، جانخیلو، لجا منګل او یو شمېر نورو ولسوالیو لیکوالو، شاعرانو او خبریالانو ګډون وکړ. د غونډې په لومړۍ برخه کې د بهیر پر راتلونکو فعالیتونو خبري او په دوهمه برخه کې مشاعره وشوه. د حمید بابا ادبي بهیر به د هیواد د نورو ادبي بهیرونو په څیر فرهنګي چارې پر مخ وړي. د جنوري پر 16 نیټه د 400 په باچا خان پوهنتون کې د سولې په نوم مشاعره پر یاد پوهنتون د برید لوجه وځندیدل. د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو شاعرانو ته په دې مشاعره کې د ګډون بلنه ورکړل شوې و، خو د برید لوجه مشاعره تر نامعلومه وخته پورې وځندیدل. هلته په پېښور کې د پښتونخوا د سلګری د ادارې لخوا میرمنو ته د هنر هوا په نوم ترتیب شوی کلتوري پروګرام هم ځندول شوی دی. په کابل کې د ټلو تلویزیون د کابورا پروډکشن پرموټر د ځانمر ګبرید لوجی د څو میرمنو په ګډون اوه تنه وژل سول او لشلو زیات ژوبل سول. کابورا پروډکشن له انګلیسي، اردو، هندي، ترکی او یو شمېر نورو ژبو ډرامې، دری او پښتو تشباړي او د ټلو تلویزیون په پردای ننداري ته وړاندې کوي. افغان ولسمشر اشرف غني د خبريالانو ټولنو او مدني خوځښتونو د ټلو تلویزیون پر همکارانو سوي برید غندلې دي.
د اونۍ کلتوري خبرونه مو له احمد شاه اعظمي نه اوریدل. په پاتې خبرونه کې مو هم درته ادبي او کلتوري توکي ځای کړی دي. دا اوریدو لپاره را سره تم شي. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته جنگ د بدمرغۍ دوهم نوم دی او د دې بدمرغۍ په لومو کې راګیر انسانان پوهیږي چې د سولې قدر څه دی. جنگونه د ټولنې هر برخه اغیزمنه کوي، پر کلتور او ادب هم اغیز شیندلی دی. یو شاعر، لیکوال او انځورګر هله یو فن پارزی گوی چې له یو خاص کیفیت څخه تیر شي. پښتانه دیبان او شاعران د جنگونو پر مهال کوم دردونو څخه تیریږي او دغه درد د دوی پر تخلیق څومره اغیز کړی دی؟ د مشال لړیو خبریال نیاز موساخیل په همدې موضوع له کوټې مونږ ته دا راپور راستولی دی.
بلوچستان کې د پښتو ژبې وتلی شاعر او لیکوال محمود ایاز وایي چې جنگونه که څه هم بد نوم او بد اثر لري، مګر لمنځه یې ادب همیش ډیر قوي راوتلی.
یقینا ګوره، دا خبره موږ ټول منو چې د دنیا عالمان، قادان او پوهان چې دي هغه دا دعوه کوي چې ښه ادب چې دی هغه د دویم جنگ عظیم پر دې عمل کې تخلیق شوی دی. نو هغوی دا دعوه لري که چیرې دویم جنگ عظیم نه وای سوی نو دون شاه ادب به ګرد سره و دنیا ته راغلی نه وای. نو زه په خپله هم د دې خبرې په اعتراف کې یوه بله خبره ورسره نښلوم، هغه دا چې په دغه لره بره پښتونخوا چې کومه د پښتنو سیمه ده، په کوم باندې چې دا له دیرشو کلو کم مطلب دا ناروا جنگ چې کوم مسلط دی، یعنی زموږ د لرې برې پښتونخوا دیوالونه، مځکې، خاورې، درختې، مطلب دا د لکونو په تعداد چې دي سرونه د دغه جنگ شومه ګرځېدلی دي. یقینا د دغه یو ډېر زبردست رد عمل چې دی زموږ په شاعري کې شته.
محمود ایاز یاتوی په دغه اساس د نورو سیمو په سیر بلوچستان کې هم ډېره غنی او وتلې پښتو شاعري سوي ده.
هغه قسما شاعري ده، هغه که درویش دورانی صاحب شاعري ده، هغه که د سید خیر محمد عارف صاحب شاعري ده، که د گوهر صاحب ده، یا که دلته نور شاعران دي، مثلا سویل جعفر دی، رازق فهیم دی، یا مطلب نه یې آزاد دی یا نور داسې ملګري شاوخوا کېدی سي د ځینو کسان نومان له ما هېر سي. تقریبا په دا هر شعري مجموعه کې موږ د دغه اثرات چې دي دا ستا مطلب دلته یو ویره یو وحشت پوه سوې یو بې یقیني او یو تنهایی یعنی بلکې یو داسې احساس محرومي لا هم مطلب په دغو شاعرانو کې شته.
د بلوچستان پښتو ژبې یو بل وتلی لیکوالو شاعر سید خیر محمد عارف هم د محمود ایاز نظر منی او وایي چې
زموږ د دې سیمې کا محمود ایاز دی کرازی پویم دی کاریب تا بسوم دی او که دا نور شاعران دی چې سید لیکل دی چا ډایرکټ ور لیکل دی او چا انډایرکټ لیکل دی. خو زما په خیال په ګردو کې دغه اثر شته چې دا د وطن دربدري د خلکو مرګ زوبله د خودکش حملې د انسانان وزل او رور وزنه د دغه ګردو درد د هر شاعر په شعر کې میسوږي او د دغه اظهار تقریبا د سویلي پښتونخوا هر باشعوره شاعر یا د حالاتو سره اړه لرونکي شاعر چې هغه تجزیه هم کولی سي هغه خپل یو فکر هم لري د ګردو په شاعري کې دا ذکر موجود دی.
بلوچستان کې پښتانه شاعران په دې نظر دی چې که یو خواته دوی د جنگونو او کړاوونو درد محسوس کړی دی خو بل اړخ ته یې ورسره په خپلو شعرونو کې د امید او خوشبینۍ لمن هم له لاسه نه ده ورکړې او ځای ځای یې دا هیله څرګنده کړې چې له ویرونکې تیارې وروسته به روڼ او ښه سباون هم هرومرو ځلیږي.
د پښتنو په جنگ نړۍ هم اوخکې توی کړې دي. د هند پخوانی لومړی وزیر اټل بهاري واجپای کلونه پخوا د افغانستان د جنگ پاړه یو نظم په هندۍ ژبه لیکلو. دا نظم ما په هماغو وختونو کې راژباړلې و او زما د شعرونو په لومړیو ټولګو کې چاپ شوی هم دی. د مشال همکار پامیر سایل درته د واجپای د نظم پښتو ژباړه په خپل غږ کې دراوروي.
د خیبر په دره کې یک پورته له فضا نه مردکی دی نور لاندې د انسان پر لوري نه راځي. نور دې ناګاسا کی په بم نه ولي نور دې د اټوم خبرې نه کیږي. موږ اوس د امن پر لار تلل غواړو تخم د جنگونو ورکول غواړو فصل د مرګونو ختمول غواړو. ای د اسلحې په ګودامو باندې واورې واکدارانو ښه مو پیژنو نور مو نقابونه مخ نه لرې کړی څو بلا پلورل د کفنونو کړی بس کړی د ژوندون جنازې مه باسئ. واورې نړیوالو د جنگ څه معنا واورې نړیوالو د جنگ څه معنا بیا هم کله جنگ سره شوق لري لاس راکړې له لوګې سره جنگ کوو یا له ناروغیو سره جنگ کوو. بس د ورشوګانو شنو رنگونو کې نه غواړو سرخی د وینې نه غواړو. یو جسم دی بلک دو روحونه دی هند او پاک په اصل کې دو ورونه دی. یو ځلینه درې ځلین ختی دی نور جنگونه نکړي پوهېدلی دی. موږ یې غندنه په هر ځای کې کړو برید که د بارودو له هر خوا نه وي دا که د روسیې له توپخانې نه وي یا توغول شوی امریکا نه وي. ځمکه یې ګلګونه کړه په سرو وینو ورک دي شي بارود او باداران د دوی. پام وکړی لږ ویښ شئ خلکو وګورئ بیا د هندوکش پر سر لرونه دي تکې سرې مخوکې یې نیولې دي. وګورئ بامیان ته د څټک گزار څه رنګ زلزلو غوندې جوټې ورکړې. وګورئ کابل پر زړه زخمی شولو وګورئ غزنی ته چې چا ونیوه. هاغه دی خیبر ته نظر واچوئ جګ د غره په سر باندې یو ایګ ولاړ قهر نه غوریږي او اعلان کوي مه راځئ د جنګ په نامه مه راځئ. موږ له جنګونو ستړي شوي یو موږ وسته امن پر لار تلل غواړو، تخم د جنگونو ورکول غواړو، فصل د مرګونو ختمول غواړو، فصل د مرګونو ختمول غواړو.
حمدالله ارباب شاعر نه دی، خو ناسته پاسته یې له شاعرانو سره ده. الله پاک پرې د یو بل هنر لورینه کړې ده. ارباب د برش، رنگ او کاغذ سره خپله یاري پاللې ده او د انځورګرۍ په میدان کې نوم ځلولی دی. ارباب د جانانه خویونو مالک دی، انځورونه جوړوي، مینه ویشي او په بدل کې لال او جواهر سه چې د چانه کنجکې هم نه غواړي. پیلو سمینه کوي. د پښتنو په سیمه کې د سولې راتګ یې لوی ارمان دی. د انځورونو له لارې د سولې د راوستلو هڅه کوي. په جلال آباد کې د مشال راډیو همکار باز محمد عابد ورسره خبرې کړې او په سر کې پوښتلی چې د انځورونو له نندارتونونو څخه موخه څه ده. دی وایي
انځورګری خپل یو وسیله ده پیغام رسولو. دغه اخیری نندارتون چې تاسو یاد کو د تم نوم ورکړ او زغم انځوریز نندارتون. د دې نمخ کې یو بل مشران انځوریز نندارتون هم په کابل کې مونږ جوړ کړو. خو مونږ تاسو کو د افغانستان د تیر رسول سيزو کې وګورو، داسې بدبختۍ او ستونزې رامنځته شوې چې خلک په مختلفو ډلو ټپل او افکار او احزاب وویشل. که نور نړۍ ته بیا وګورو، خلکو کې اختلافات همیش موجود وي، خو هغه اختلافات د خلکو د ټولنې د پرمختګ باعث کیږي. لبا د مرغه په افغانستان کې که د نظر اختلاف در سره څوک ولري، نو دښمنی در سره کوي، طرفګني در سره کوي. نو زمونږ غرض دا و چې د دغه زغم انځوریز نندارتون د لارې نه په کابل کې په ځانګړې توګه هغه میشت مشران، ځوانان، دوستان چې زیاتره مونږ د فیسبوک د لارې چې ګوري یا نور رسنۍ چې دي، د یو بل ډېر سخت مخالفت کوي. یعنی بیا هم وایم چې مخالفت برای مخالفت خو هیڅ په درد نه خوري، خو که چېرته د اصلاح او د رغونې په خاطر یې نو ولې نه. نو د دغې نندارتون د لارې دغه مشران هم راوغوښتل، دوی په یو کوټه کې راټول شول، یو بل سره خبرې وکړې او هغه خبرې چې د کمپیوټر په مخ یو بل ته کولې، د هغې او د مخامخ خبرو ترمنځ ډېر زیات توپیر و او ډېر زیات سره نږدې شول. نو هدف دا و چې یو بل باوجود د اختلافات وزغمي او په ګډه د وطن لپاره کار وکړي.
دلته مو چې سمو د وړاندې یو نندارتون وړاندې کړو، د ټول د بادشاہ خان بابا تصویرونه او تاسو هغه ته عنوان ورکړو د بادشاہ خبره، داغه نه مو مطلب سو؟
بالکل عابد صاحب، زمونږ د بادشاہ خبرې هغه کې د فخر افغان بادشاہ خان بابا رحمت الله علیه خبرې وی چې هغه خبرې چې هغه په خپل وخت کې افغانانو ته په ځانګړې توګه پښتنو ته کړې وي، چې د تعلیم په برخه کې وي، د روغې جوړې په برخه کې وي، یو بل سره د خدمت او هغه د خدای خدمتګاری چې کوم فکر دی د هغې په حق لوي. نو په اوسني وخت کې ځوان نسل ته دا ډېره ضروري ده چې دوی په دغه د ګډوډۍ په د بحران په دې حالت کې ډېر ځوانان بیروزګاره دي، سرسام حالت غوندې دي. نو په دې کې دا ډېره ضروري ده چې دوی ته د هغه مشرانو لکه د بادشاہ خان بابا دغه پیغام ورسو، چې دوی په ځای د دې چې خپل وخت داسې ضایع کړي، کېدای شي ولسي خدمت وکړي، د خپل کور نه شروع کړي، د خپلو خپلوانو نه شروع کړي، د دوستانو نه شروع کړي او د ولس خدمت وکړي، خدای خدمتګاري وکړي. نو غرض هم دې دغه و چې ولس ته د بادشاہ خان بابا خبرې ورسو او هغه د خپل وطن خدمت وکړي.
یو تصویر چې جوړه سمره وخت پی لګیږي؟
نو د تصویر محتوا موضوع څه شی ده، سایز څومره ده، داسې انځور هم ما جوړ کړی چې هغه په یو لس دولس ثانیو کې ما جوړ کړی دی، او داسې هم شته چې یو اونۍ وخت پہ هم تیر شوی دی، یو ورځ وخت پہ هم تیر شوی، یو ساعت، نیم ساعت، دقیقو په منځ کې د انځور د څرنګوالي پورې دا تړلې خبره.
دا خو ما ته معلومه ده چې تاسو د چا نه زده کړه نه ده کړې، بلکې خپل خدادات استعداد هم په کار اچولې دي او تر دې ځای را رسیدلې. تاسو نه غواړئ چې نور ته زده کړه وکړي؟
بالکل، زما یو لوی هغه خواهش ده چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه د پښتون په سیمه جلالآباد کې د یو انسټیټیوټ، ګرچې هغه نوم مونږ ورته د خپلو هنرونو انسټیټیوټ ټاکلی دی، خو نور مالي امکانات نشته دي. زه غواړم، البته زه ممکن دا ظرفیت نه لرم چې خلک په دې برخه کې په کم شکل چې په کار دی هغه سي د ورته زده کړو برابر کم، خو که امکانات لاسته راغله نو ضرور به ان شاء الله دلته یو انسټیټیوټ پرانیزم چې دا غي لارې به د خطاطۍ او د انځورګرۍ د نورو برخو په حق له خپل ولس کې، ځکه زه مطمئن یم چې په پښتنو کې ډېر زیات استعدادونه دي او باید هغې دې برخې ته پام وکړي تر څو د خپل ولس خدمت وکړي.
د د انزورګر حمدالله رباب خبرې مو واورېدلې. د بل پښتون زلمی خبرې هم در اورو چې موسیقي پیشه نه ده خو د خپل شوق له مخې ورسره غاړه غړې شوی دی. د عمران سواتی خبره کوم چې ځوان هنرمند دی، دی به د ځان په اړه وغږېږي، خو اول د هغه یوه سندره لږ دلته خبرو.
پدی کلم کس ہزار قسم لفن لرم پدی کلم پدی کلم کس ہزار قسم لفن لرم نوس دمرن لرم بس لاس کے کلم لرم شاعر گلاب خدا نے مصور کرلو ماں پٹو جہان کی سکھ سانی ورل پیدان کو ماں پٹو جہان کی سکھ سانی ورل پیدان کو دان بے بسی واسطہ تصویر میں پڑا نکلو
زمانم عمران ساتی دی او زه د خیبر پختونخوا د سیمې سره تعلق لرم. دا کم زمونږ چې مشران کم سینیئر سنګران دي، خیر محمد صاحب شو، دا رحیم شاه صاحب شو، دا نور شو، کنه زه دوی نه متاثره شوی وم. نو دې ته وجه ما سنګینګ لایف ته زر وکړم. هغه هم زه زما دا پیشن دی، پروفیشن نه دی.
تاسو چې دا ستاسو مسلک نه دی یا پروفیشن نه دی، شوق مو دی، نو د پیشې د لحاظ نه تاسو څه کوئ؟
زه خو خپل ډیزاین کوم د پیښې د لحاظ نه.
ښه، څه شی ډیزاین کوئ تاسو؟
دا کپڑے ډیزاینینګ سری، بوتیک سټیچینګ ډیزاینینګ، برایډل ډیزاینینګ، زه خپل ډیزاینینګ کوم.
مملته په سواد کې؟
نه نه، جی زه پېښور ته راغلی یم.
پېښور ته راغلی؟ او دا اولنې استاد مو څوک و؟ موسیقي درته چا زده کړه؟
جی ستارت خو ما د استاد نظرګل نه غوښتی، خو به ورسره کوشش ته مو کولو. یو استاد داسې مې رنګ شاه سره تقریبا مې اختیار کړو. بے اس سے کم تو پر استاد میرے پروفیسر اے آر انور استاد دی، اگر ماں تلوی تربیت رکھے.
اے آر انور سے خوب کراچے کیوی کا نا؟
نا جی، اگر آگر ایک شاہ ہوتا.
صحیح. نو تاسو اوسه پوری لکه سمره سندری مو ویلی، کیسټ مو راغله، ک کلیپونه مو جوړ کړی، ک په خپل هنري حلو زلو پاړه مونږ ته معلومات راکې؟
دا چې ما تقریبا یو 50 غانی به ویلی تر اوسه پوری، او یو درې البم می کړی دی.
او دا کوم زینب خبر شوې دی دا 50 سندری او دا البمونه؟
یو البم ما کړو تقریبا 2006 کې دیدن پنوم باندې ما کړو، بے میں بل البم پر 2012 کیوں کو دی جنن پنم، بے بل البم ما ریڈی کرو دی تصویر پنم باندی.
عمران، زوانان سندرغاڑی استاد عمر چی دی، پیغلے و زوانان دوی سنگ روان دی، دی نوی موسیقی بارے کستا سا خیال لے؟
یرا اخو سی روانی ولی چی زم پا دی کل کس شامل لے گما، خو کم سے کم دوی تا پکا دی، دوی تا پروپر بار باندی دوی تا پکا دی چی دی شاعرائی دی خ خیالو ساتی، یو د کمپوز او یو د شاعرای.
صحیح. عمران، جوړه سندره دی ویلې جن کو سره؟
او جوړه سندره می ویلې دی، خو هغه زیات تر نه خوخم، ولې چې شته ما یو دوه دانې می ریلیز کړی دی، یو ما ته ریسپانس ملو شوی دی په سوشل میډیا باندې، هغه ریلیز شوی دی. نو کوشش کوم چې هغه نه ځان سیټ لا ساتم، خو مارکیټ دا سری چې ډیماند شو خامخا مجبور نه دی.
صحیح. عمران، د خبرونه په دې برخه کې کېدې شي او س زمزمه کوي او ریدون کو ته تاسو کومه سندره چې ډیره مشهور شوی او لږ تاسو نه بغیر موسیقي نه اورو؟
ولینا ولینا په دوانو سترګو د خیر سره ولینا
مهرباني.
پب وطن کی مسافر جڑوے پچی د گل پشان خیبر جڑوے
تمہیں ماں خام ہوں میں سہر جڑوے تمہیں ماں خام ہوں میں سہر جڑوے ظالم سلام پیر خبر جڑوے پبل وطن جڑبے.
د اماتور هنرمند عمران سواتی خبرې او سندرې مو واورېدې. د خو شاعرانو په شاعرۍ پسې کتابونه چاڼوي. که تاسو هم خبرې دل غواړئ چې په دې وروستیو کې کوم پښتو کتابونه چاپ شوي نو معلومات درکو. په سر کې کابل ته ځو او د سپین سهار نه اورو چې دانش کتابخانه په دې وروستیو کې کوم کتابونه چاپ کړي دي.
مننه. په دې وروستیو کې دانش خپرندوی ټولنې ډېر ارزښتناک اثر خپر کړي دي چې د هغو ډلې نه یو هم د هېواد د تکړه ژورنالیست او لیکوال شهرت ننګیال کتاب دی. 12 ګرامه مغزه نومېږي، په ښه بڼه باندې چاپ شوی دی. بل نوی کتاب چاپ شوی دی، په 2 ټوکو کې چاپ شوی دی. ژباړه ده د انتظار خادم، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسۍ انسټیټیوټ خپور کړی. کتاب نوم دی ولی موبایللا، په عراق او افغانستان کې د پوځي دندې پر مهال د یو جنرال یادونه دي. بل کتاب چاپ شوی دی د یوازیوالي دیوال، د نړۍ د 650 نامتو شاعرانو د 115 پښتو شوي شعرونه دي. ژباړن یې سیدا محمد نظری دی. بل په دې وروستیو کې د هېواد د تکړه شاعر ښاغلی سید محمد کاروان نوی کتاب چاپ شوی، زرزری وزری نومېږي، دانش خپرندوی ټولنې خپور کړی دی. بل نوی کتاب چاپ شوی دی د ژوند روغتیایي لارې، د ډاکټر محمد ابراهیم شینواری. بل نوی کتاب چاپ شوی دی د ماشومانو ستونزې، د ماشومانو د لسو لویو ستونزو تشخیص او درملنه ده. لیکوال ډاکټر عبدالکریم بکار دی او ژباړه یې هدایت الله حمیم دی. بل د ماشومانو لپاره یو نوی بل کتاب چاپ شوی دی چې تنکۍ هیلې نومېږي، لیکوال یې معصومه غرنۍ ده او دا هم د ماشومانو لپاره کیسې او ترانې دي. په ښه بڼه باندې چاپ شوی دی، دننه رسامي شوي انځورونه لري.
اوس ورځو ننګرهار ته او د مازیګر کتاب پلورنځي له مشر شاعر او لیکوال عزت الله ځواب ناورو چې دوی په وروستیو کې څه خپاره کړي دي.
ډېره مننه، خوشاله اوسې. زه د مشال لاړیو قدرمنو اوریدونکو ته مینه او سلام ډالۍ کوم او امیر صاحب ستاسو اوریدونکو ته زه دومره ویلی شم چې موږ په 13 میاشت کې 3 کتابونه چاپ کړي چې یو د لنډو کیسو کتاب دی او 2 ناولونه دي. د لنډو کیسو کتاب ځوان لیکوال نصرت ارمان 14 کیسې په معجزه نومي کتاب کې راټولې کړي دي او همدارنګه یو ناول د انګلیسي ژبې نه طارق نجیب، زمونږ انجینر ملګري طارق نجیب ژباړلی دی. دا د اف سکاٹ فیتز جیرالډ ناول دی او د جی گیډس بی کیسه ده او دام د 0 ټوکو په 13 په 116 مخونو کې مازیګر کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. همدارنګه دویم ناول او دریم کتاب د مازیګر کتاب پلورنځي هغه قاتل جلی ده، دا د اردو ژبې لیکوال ډاکټر شعیب منصور اثر دی چې زاهد سمدجی ترجمه کړی دی، د اردو ژبې نه پښتو کړی دی.
ګران اوریدونکو، کیسه هم دومره نه ده خو وخت نشته، نورې ډېرې خبرې به په راتلونکي اونۍ کې کوو. تر هغې پاک الله مو مل.
سترګو بلا واخله، دې سترګې ولې سرې دي؟ پام چې وار دې خطا نه شي، ممن له غر غرې دي. مجنون گریوان تکورا نزوال لیلا راشا دم مجنون گریوان تکورا نا پراند مغلان
مختبال